Adiós.
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. په اول کې د افغانستان او نړۍ څو مهم خبرونه. د پکتیکا د ولایتي روغتون یو چارواکي ویلي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه لس ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت په خاطر یې د نوم د نه خبرولو غوښتنه کړې. فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوه ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ماښام د پاکستان پوځ د ډرون الوتکو په واسطه په ارګون کې بمباري کړې ده چې ملکیانو د مرګ ژوبل اړولې. طالبانو هم د دغو بریدونو په غبرګون د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني ځواکونو پوستې هدف ګرځولي. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره را روانې شلو ورځې لوبې لغوه کړې. بورډ په خپله پاڼه لیکلي په پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په غبرګون یې دا پرېکړه کړې. د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ماښام په بریدونو کې د دریو ولایتي کرکټرانو په شمول لس کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي وژل شوي لوبغاړي هارون صبغت الله او کبیر اغا نومېدل چې د پکتیکا په مرکز کرنه کې تر لوبي وروسته بیرته ارګون ته ستانه شوي وو، خو هلته د دمې پر مهال پرې د پاکستاني پوځ لخوا هوایي برید شوی و. د افغانستان د کرکټ ګڼو ملي لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان او ګلبدین نایب د پکتیکا د دریو ولایتي لوبغاړو په وژنه خواشیني ښولې او د پاکستان د پوځ بمباري یې غندلې ده. تمه وه چې پاکستان د نومبر له 12 تر 19 د افغانستان، پاکستان او سریلانکا د درې اړخیز تورنمنټ کوربه وي، خو اوس داسې ښکاري چې دا لوبې ممکن نه دي. د شمشاد راډیو او ټلویزیون خبرونې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د دغه خصوصي ټلویزیون او راډیو دفتر ته ورغلي او خبرونې وربندې کړي. لا معلومه نه ده چې طالبانو ولې د شمشاد د خبرونو مخه نیولې ده. د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مخکینی مشر نسیم پښتون په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام د ده په خبره له پاکستان سره د وروستیو نښتو د خبري پوښښ په بڼې تړلی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي لا اوکراین ته د توماهاک توغندیو سپارل له وخت مخکې دي او هیله یې وښوده چې تر دې کار مخکې د روسیې سره سوله ټینګه کړي. ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ناسته درلوده او د خبریالانو پوښتنې هم ځوابولې. ټرمپ د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې ومنلې او ویې ویل دوامداره ملاتړ کولی شي د امریکا خپله دفاع تر فشار لاندې راولي. اوکراین په وروستیو اونۍ کې له واشنګټن د توماهاک توغندیو غوښتنه کړې او استدلال یې دا دی چې دا کار کولی شي روسیا اړ باسي خپل درې نیم کلن برید پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ چې مخکې اعلان کړی و له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره به د هنګري په پلازمېنه بوداپست کې ګوري، بیا هم وویل دا غونډه به احتمالا مخامخ او د اوکراین له مستقیم حضور پرته ترسره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، دا خبرونه هلتم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وايي کار شي د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولای شي.
I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it.
د پاکستان پوځ په پکتیکا کې بمباري کړې، لږ تر لږه لس ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی ټول بیا اسناد افغان کډوال له دغه واده باس او د پاتې کېدو موده نه غځوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کار شي نو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی شي. ښاغلی ترامپ چې د جمعې ناوخته په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته غږېده جزئیات ورنه کړل چې څنګه او څه وخت دا جګړه هواروي، خو زیاته یې کړه
pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked.
دا تقریبا ورسته ده که څه هم زه پوهیږم پاکستان په افغانستان برید کړی یا له افغانستان سره جنگ روان ده. کار شم چې حل یې کړم نو زما لپاره حل او اسانه ده. په ورته وخت کې زه باید متحده ایالات هم اداره کړم، مګر زه د جګړو حل خوښوم. تاسو پوهیږئ ولې زه غواړم د خلکو د وژل کېدو مخه ونیسم او ما د میلیونونو خلکو ژوند ژغورلی او زه فکر کوم چې موږ به په دې جګړې کې بریالي شو. ولسمشر ټرمپ تر دې یو وار مخکې منځني ختیځ ته د سفر پر مهال هم د طالبانو د پوځ پوځیانو او د پاکستانی پوځ ترمنځ په روانو نښتو تبصره کړې وه او ویلي وو چې دا لانجه به هواره کړي. د امریکا ولسمشر داسې وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ د هواري ژمنه کړې چې پاکستانی پوځیانو د 8 ساعتونو اوربند په پای ته رسېدو په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د پکتیکا د ولایتي روغتون د یو مسؤل په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. دغه چارواکي چې د موجوده حساسیت له کبله د نوم د نه خپرولو غوښتنه کړې ویلي 2 ماشومان په وژل شوو کې شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ بیا ویلي په وژل شوو کې 3 کرکټ لوبغاړي هم شامل دي چې د ګڼو ورزشکارانو او فعالانو غبرګونې پاروله. د پکتیکا په اورګون کې د جمعې ناوخته دغو بریدونو په غبرګون په سیمه کې طالب وسلوالو یو وار بیا پر پاکستاني اهدافو د خپلو ځوابي بریدونو خبر هم ورکړی. د راپورونو له مخې طالب وسلوال ځواکونه د ډیورنډ کرښې اخوا اوښتي او د پاکستاني پوځیانو پوستې هدف ګرځولي. په خواله رسنیو د طالبانو د دغو بریدونو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ازادي راډیو یې نشي تاییدولی، خو طالب ځواکونه پکې ادعا کوي چې د پکتیکا د بریدونو په غچې د حملې کړي او ګڼو پاکستاني عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولي. پاکستان داسې وخت یو وار بیا پر افغان خاوره خپل بریدونه پیل کړل چې د جمعې په ورځ یې لږ تر لږه 10 تنو عسکرو ته په میرعلي کې د پاکستاني طالبانو په بریدونو کې مرګ ژوبله واوښته. په پکتیکا کې د پاکستان لخوا بریدونو هغه راپورونه ناسم ثابت کړل چې ګواکې طالب چارواکي او پاکستاني لوری د اوربند په تمدید سلا شوي. د کرکېچ د کمولو او د اوربند د تمدید لپاره قطر هڅې پیل کړې. د قطر په منځګړیتوب خبرو ته طالب چارواکو او پاکستاني لوري لیوالتیا ښوولې وه. لا معلومه نه ده چې تر دې تحولاتو وروسته لا هم دواړه خواوې خبرو ته کینی که څنګه، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي د پاکستان دفاع وزیر او د پوځ مشر به دوهې ته د خبرو لپاره ځي. د افغانستان لخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دوهې غونډې ته روانو. پرون د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ مشر کایا کالاس هم ویلي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره په خبرو کې د تراګری ټولې کړنې په صراحت وغندلې. اغلی کالاس د جمعې په ورځ اسحاق دار ته زنګ وهلی و. هغې په خپل بیان کې زیاته کړې له افغانستان سره نښتې دواړو خواوو کې د خلکو ژوند داخلي او سیمه نوې بې ثباتۍ ته ټېلوي. دا مهمه ده چې اوربند تمدید او ټولې خواوې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول بیا اسناد افغان کډوال بل دغه هیواده باسي او د پاتې کېدو موده نه غځوي. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ دغه هیواد لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې ویل شوي افغان کډوالو ته په میلمستونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,400,000 واو یا 1,592 افغان مکړی له پاکستانه به تخپل هیواد ستانه کړل شوی او یوازې هغه افغانان ته چې د پاکستان معتبر ویزا لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزا ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور را نکړی د هغوی د پېژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ له ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې را کیدو.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نومې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل.
وخت کې مو آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم.
کله چراغ لو د قانونی ویزه لاری راغلو خو ویزه مو ختم شو د کور تختن وی سلو اوس په میدان پاتیو. رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چنن یا سبب مو پولیس ونیسی او بیت به مو افغانستان ته وشړي. دا افغان کډوال ل کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال به هیڅ چټک کړي. دغه افغان کډوال ل کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال به هیڅ چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي طلال چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وه په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي خو هلته د ویزې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم د پاکستان اړوند موضوع کې تم کېږو دا چې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر له لارې له افغانستان نه د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیږد درولی. دا اقدام د ډیورنډ پر کرښه د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو په دوام شوی. افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردوي اندېښمن دي او وایي سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته د توکو یو شمېر وارداونکي کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي. ده د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندېدو دای خورا اندېښمن کړی او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي. یو بل فابریکه لرونکی رحیم الله مایار چې د کراچۍ بندر له لارې خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي.
اعلان زما شاوخوا 12 کانټینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر له لارې راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. موږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خبره شوې ویلي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخلیص شوي او کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده. د دې بیان لمخې د دې محمولو لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، په بداسي کې چې د وکم او چمن یا کومه لاره بند شو نو بیا به دې کلیرنس یا تصفیه کانټینر کول هغه براتله وکم چمن کې به جمع کېدل. نو دا عموما په دوه قسمه جرایم په دې راځي، که چېرته منه شي نو دوه کم ډیټنشن مرضي هم په دې راځي، او که چېرته دا تورخم او چمن ته ولېږل شي تر هغه چې بندر خلاصېږي بیا منه
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 40 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچي او انګوراډي بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړې ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وښتي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم شوی دی.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1. د بادغیس یو شمیر اوسیدونکي فعالان او ورزشکاران په عام محضر کې اعدامونه ناسم بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د دې ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس مرکز قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدام وروسته کوي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د بادغیس ولایت د قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي، وایي ورزشي لوبغالي باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
په لوبغالي کې د یاد کس په قصاصولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالي ته د تګ په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالي ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره به ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور، شوق او ولولو هغه ډول تګ نور نه کېږي، ځکه هر وخت به همدا پېښه
راځي.
د روان مریض کال حمل میاشتې راهیسې په بادغیس، فراه او نیمروز کې تروسه 15 کسان ډیری په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې دم شوي دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوي مورد په اړه پنجشنبه د اکتوبر په 14 په یوه اعلامیه کې چې ته اکسپرنه خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګي په نوم یې یوه نارینه او یوه ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکو و د ټوپک په ډزو وژلی وو. په اعلامیه کې دا هم شوې چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوې و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکاران مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خبرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقونو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان له ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنوونکو اقداماتو په وړاندې غلی پاتې نشي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی، او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د درې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په عام مزار کې دامونه غندلي وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کړي د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې څه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دوروسته په مازر کې د اعدامونو شمیر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسو ته لوړ شو. ډیری د اعدامونه په ورزشي لوبغالو کې شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړمنې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي د بیکارۍ او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شریف الله نومیږي، معلول دی او د لس کسیزې کورنۍ مشري کوي. دی چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی، وایي نشي کولی خپلو ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډېر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
دوه نیمه میاشتې کېږي چې زما ماشومانو ته مناسب خواړه نه دي رسېدلی. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تېرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتر سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسېدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوی او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرسته ته اړتیا لري. په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغه کسان چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلی چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 2016 جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړي او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله، کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکاري له یوې لارې تیریږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ابراهیم د هلمند ولایت د نوزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسالې چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالص شوی د ټول خلک وتلی دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نه واحد خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسوي خو وسم نه ایسوي. نه د باک ترتیب ورته برابر شوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر شوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې د هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي. په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته، اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه او ټوله داسې وی چې 15-45 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نور پروژې هم خلاص کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چارې ښه وختونه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.